کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په تېر یو کال کې په دې هیواد کې د بشرپاله خزینو کارکونکو په شمیر کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې نن خپور شوی دی ویلي دی مخکې هم افغانستان د ښځو د کار له اړخه په نړۍ کې یو تر ټولو ستونزمن ځای و، خو په تېرو 12 میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د دوی معنی لرونکی خوندیتوب او هر اړخیز ګډون نور هم کړکېچن شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره رئیس په افغان مرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونه لګیدلې دي. روزګان کې اوتنه خپل مرمن په وهلو ډبولو او وژلې ده. د روزګان د امنیت قومندانۍ ویاند حفیظ مبین ازادې راډیو ته ویل پیښه د کورنی تاوتریخوالي له کبله رامنځته شوې ده او قاتل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. نوموړی وایي دا پیښه د مرکز ترین کوټ په شاه ظفر سیمه کې رامنځته شوې ده. نن د اروپای کمیسون مشر اورسلا وندرلین د اوکراین پر ملکی وګړو او د برېښنا پر سټیشنونو د روسیې د توغندیو او بی پلوټ الوتکو بریدونه خالص ترهګریز عمل بلل دی او هغه یې جنگی جنایت یاد کړی دی. هغه چې د اروپا په پارلمان کې خبرې کولې وویل پرون یو ځل بیا روسیې په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل چې دا په دې وحشیانه جګړه کې د یو نوي فصل د پرانیستلو ښکارندوی کوي. وندرلین زیاته کړه نړیوال نظم ډېر روښانه دی او دا جنگی جنایتونه دي. او د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تمریناتي لوبه نن بي پایلې پاتې ورسېدله. که څه هم افغان لوبډلې بیټنګ وکړ خو د پاکستان د بیټنګ پر مهال د باران لامل پاتې لوبه ونه شوه او په دې سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبه چې پایلې ته ډېر مینوال پته مو بي نتیجې پاتې ورسېدله.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو په افغانستان کې د پاسپورت د ویش پر پڅ بهیر شکایتونه راته ثبت کړي دي. دوی د پاسپورت لنوي رئیس ځینې غوښتنې هم لري. موږ ډیره هڅه وکړه چې په دغه خبرونه کې د پاسپورت ادارې له یو مسؤل او یا هم کورنۍ چارو وزارت سره خبري وکړو، خو دغه ادارو هیڅ یو چارواکي زموږ پښتنې ځواب نه کړي. موږ په دې خبرونه کې له هغه افغان خبريال سره هم غږیدل یو چې په اسلام آباد کې د رادای اوایي له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه محب سرحدی ما هله ورزوم د کورونی چر وزارت څخه دا د چې ورډ کاس د پاسپورت ریاست منتخب کی د پاسپورت ریاست سم هله ورزو دا د چ پټول ولایتونو کې د پاسپورت د ویش لړۍ پیل کې خلک د جګستونزو سره مخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زره کوله د کله په دنخه کې به کیسه خایم او د رئیس د پاسپورت څخه هم دا توقو ده چې باید مسلکی کسان وګمري، د رشوت جلکاری او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس پلوس یې چکه مال شرایط قانوني جزاوی باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. او بل د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب ته هم دا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وی کابل وی مسلکی کسون دی ا باید وګمره ا باید د وطن سره خیانت کوي ا نه د خاور سره نه د خالص سره.
السلام علیکم و رحمت الله. استاد ټول ته سلامونه لیکي هله احترامات ترام کوم دا چې د پاسپورتونو کې به اسانی راولي او د کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورت جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځم چې ما سب تنام کړه دا اوسه پورې ما ته تاریخ نه انلاین باندې باندې قانوني باندې باندې زه غواړم پاسپورت جوړ کړم. ما ته اوسه پورې پاسپورت نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې خبر نه کړل د میزان په پنځه لس اول دسمبر له پنځه لس باندې تاریخ چې دسمبر له پنځه لس باندې تاریخ ورکړ بیا هغه ختم شو میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شو. نو زه هم کده نوې په رئیس ته څو طرح جوړه کې دا مشکلات نه سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا سره کول شو راځي جوړي کو خپ اصولي طریقو سره دا ډیر ازدحام هم ختم شي.
السلام علیکم سلامونه او احترامات منه بس مون خدای پوښتنه کوو چې د پاسپورت ریسټ چې څومره زر تر زر وي خلاص او دا خاص یو باندې دي د افغانانو سترګو ته خبرې چول دي رئیس هم نشته هر څه جوړ روغ دي
زه باید تاسو ته خپل چشم دید وای مته پاسپورت ریاست کې هیڅ مشکل د چاپ په حق لر نسته او د دې صرف مشکل دا ده چې پیسو لپاره دا لانجې جوړې کړې دي فرض مثال د اوس خلک ضرورت لري خارج ته لاړ شي مریضي د پاره یا کیس لري یا کمبل عذر لري غواړي چې د وطن نه د باندې لاړ شي نو دلته دوی پوهیږي چې دغه فعلاً یوانه مرجع د عایداتي قوي مرجع عایداتي دوی ته په ریاست پاسپورت ده نور فرض وکړئ تاسو رسمي اپلای کوئ وی ریاست د پاسپورت بنده اما که غیر قانوني تاسو غواړئ په $2000 تاسو ته په ورځ کې پاسپورت درکوي او په هغې کې حتی د رئیس امضا هم اوسیږي نو دا څنګه د ریاست بنده څه رئیس هاخوا ته وایي چې ریاست د پاسپورت بنده او د خوا ته څه پیسې ورته ورکوي پاسپورت کې راته احکام هم درکوي نو لوی مشکل د پیسو مشکل د دوی جوړ کړی ده که موږ تاسو فرض وکړو د کوم شیان څه جمهوریت ته مربوط دي هغه ټول دوی شنډ کړي دي یعنی هغې کار نشته خو کوم شی چې د جمهوریت د وخت نه پات د که لوګو ده پکې که په بیرغ ده که هر شی د دوی ته قابل ده قبول ده په دې ده چې دې کې ګټه ده پکې نور دوی هم د خپل ګټې ته ګوري نو اساسي مشکل نور هیڅ شی نشته اساسي مشکل پیسې دي چې دوی پیسو ته لاره جوړه کړې ده
سلامونه ونی کې هله د ازادي رادیو معزز کارکونکو او اوریدونکو ته زماله طرف سلامونه ورسیږي بعد له سلامه څخه د پاسپورت لنوي رئیس څخه مو په ډیر قدردانی دوه پښتنې لرو لمړنۍ پښتنه آیا تاسو د غوسنۍ په کابل کې کوم وضعیت جوړ د غلا رشوت او دیت لار اواره کړی د دغه ازدحام سی یوازې او یوازې په کابل کې پاسپورتونو ته اجازه ستا او خلک په خوشبوشو او په د غربه غربت حالت کې په زیات اندازه پیسې ور باندې مصرفیږي تر څو د پاسپورت ترلاسه کې دوه میاشتې وخت نیسي لومړنی آیا تاسو به د دې پاک له څه وکړئ دویم سوال آیا دغه کوم ځای کې ستاسو پاسپورتونه بند کړي دي آیا دا د افغانستان د جغرافیې مربوطه دي او کیا که چیرې مربوطه دي تاسو په راتلونکي کې د ولایتو دپاره کوم طرحه کوم پلان لري دریم پاسپورت د هر افغان د تذکره او پاسپورت حق ده آیا تاسو به د دې حق پر رسولو کې څونه وفادار اوسئ
د پاسپورت لیاسات څخه زموږ دغه خواهش ده چې د پاسپورټونو په ناقی په یو دلیل په بل دلیل باندې پاسپورت دروازه بندیږي زموږ خواهش ده چې پاسپورت دوامداره شروع شي په لیتو کې شروع شي مرکز کې خلکو ته اسانتیا برابر شي ما د روژې په پوم تاریخ باندې فورم ستنام آنلاین کړی ده تر اوسه پورې زه نوبت ما تند راغلی نو غواړم چې په پاسپورټ کې سهولت خلکو ته جوړ شي مننه ازادي راډیو نه
اوریدونکو دا وستاسي پیغامونه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت او یا هم پاسپورت ریاست سره د شکایتونو او ستونزې شریکی کړو خو په دغه دوه ادارو کې مسولانو زموږ پوښتنې جواب نه کړي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو خارونو کې هغه خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تاک په نیت ورغلي دي د هغه خبريالان دي چې د امریکا د پی یو او پی ټو په نوم ویزو او یا د متحدو ایالاتونو د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس ای وی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له ډسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسیدونکي په درې کاله حبس محکوموي دغه خبریالان وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرله پسې په اردو انګلیسي پښتو او دري ژبو همدا خبرداری خپروي چې بې اسناده کسان باید تر راتلونکو دو میاشتو خپلو هیوادونو ته ستانه شي کنه له همدې بند سره مخامخېږي پاکستان ته تللي دا خبریالان ویزې لري خو د ډېر انتظار له کبله یې موده ختمه یا لږ پاتې ده او دوی هغه شرط هم نشي پر ځای کولی چې دو میاشتو کې یو ځلې باید پاسپورټ په سرحد کې خروجي او دخولي ټاپه شي په همدې اړه مې پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله ایمال حدیث سره مرکه وکړه او په پایل کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل
رسمی فیسبوک پانو دے حکومت کے دے کورنی چار وزارت ویب سائٹ تے یو اعلامیہ خبر سوی دا ترڅنګ په زینو رسنیو کې هم دغه خبري کې د دری او پښتو هم د اردو او انګلیسي ژبه ده په مجموع کې بهرنی اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولای شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولای شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسنادو راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اکزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کیدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کیږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو که ښایي موږ بندیان شو، نو خامخا د اندېښنه ډېره ده په دې برخه.
هادي صاحب، دغه موضوع چې تاسو وایي رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه افغان خبریالان چې هلته اوسي هغوی نشي کولای چې تورخم ته یا بل سرحد ته راسي او په پاسپورټ کې ټاپه ووهي د راوتو او بیرته پاکستان ته د ننوتلو. اما دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړي. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماټیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګری ته، سفارت ته او یا هم د امریکا نورو ادارو ته؟
لوبین صاحب، یو موضوع دلته کله موږ راغلی او موږ ته په حساب موږ په خپل رسنۍ تر ډیر ور معرفي کړی او همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلی. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل مو ټک کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامه باندې یو څه را لېږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه مه مولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چا ته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ هم منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې د دې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. کله چې ځینو کسانو ته که تماس هم نیول شوی ده هغو ته له هماغو هېوادونو نه ویل شوي دي چې دغه کسان دي، دوی اپلای کړی اوس ورسره تماس کې بیا هغوی ویستي دي. نو داسې مستقیم موږ نه شو کولی ورسره تماس ونیسو. آن یو این سی آر ادارې سره دلته ارتباطات ډېر سخت دي. موږ دوی یوه اداره لري د شارپ په نامه باندې، په لومړي ځل اول چې یونیسیال ته سرچینام کوي هغې ادارې ته ځي. شاوخوا څلور میاشتې ما هغې ادارې ته یونیسیال ته انتظار کړی تر څو ما ته هغه راکړي د انټرویو وخت راکړي. هغه هم په ډېرې شلګۍ چې زه څو ځله ما د دوی دفتر ته مراجعه کړې ده، له هغې وروسته ما ته د هغه انټرویو سمینار تیره اونۍ مسایده سوله او هغه ته مې هغه انټرویو وکړه. بعد له هغه مې ورته وویل چې تاسو موږ سره د دغې نوې ننګونې په برخه کې څه کومک کولی شئ. دوی موږ ته همداسې سپاره وویل چې هېڅ.
او احدی صاحب، تاسو تقریبا شپږ میاشتې شاوخوا کېږي چې اسلام آباد ته تللي، له مارچ میاشتې راهیسې تاسو په اسلام آباد کې میشتې. دغه د پی ټو یا پی ون او یا هم د ایسایوي کیسونه چې کوم افغانان لري، ولې د پروسه دومره ځنډېږي؟ یعنی شپږ میاشتې خو ډېر وخت ده. فکر نه کوئ چې په دومره وخت کې امکانات و چې دغه کسان که چېرته رښتیا هم امریکایي ادارو سره یې کار کړی وي، رسنیو سره یې کار کړی وي، اسناد لري، ولې دوی پاتې دي دومره وخت؟
دغه دلیل موږ ته هم نه واضح کېږي. زه نه پوهېږم چې ولې موږ سره هم دا پوښتنه ده چې ولې دوی کار نه پرې کوي. امکانات نه لري، امکانات خو لري بې شکه، دې کې شک نشته چې امکانات لري. امکانات لري دا پښتنه لموږ سره ده او له امریکایي ادارو نه چیرې زموږ غږ ورسیږي همدا غوښتنه لرو چې دوی د کارو نظر تر ذره فایل کړي موږ له ستونزو سره مخ یو موږ همدا اوس بې وظیفې یو لودین صاحب پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کښې درلودل په کابل کښې وو یا په نورو ولایتونو کښې یا کومو ادارو سره چې کار کوو هغه پرې بند شوي دي اوس ماشونه نه ورکول کېږي دوی له خپله ژبه خوراک لري څښاک لري د کور کرایه لري که هر څه ده دلته د کور کرایه د خوړو بیه د دې شیانو هم جګه ده کوم افغانان چې په حساب پاکستان ته راغلي او د پاکستان کښې دلته کور نیسي نظر پاکستانیو ته د کور کرایه دلته لوړه ده د افغانانو لپاره اول خو یې نه ورکوي که ورې کړي په ډېره لوړه بیه باندې هغه به هم ځینې تضمینونه ورکوي مثلا ځینې پاکستاني کسان به پېژني چې هغه د سر تضمین وکړي نو بیا پوهېږي چې ځینې ډېری کسان لکه ما پې هغه څوک پېژني نه نو ډېرې ستونزې دي والا
دلته په اروپا کې او په مجموع کې په غرب کې یو شمیر بنسټونه دي چې له خبریالانو سره مرسته کوي خصوصا هغو خبریالانو سره چې په دغسې حالت کې راګیر وي له اقتصادي اړخه هم له ننګونو سره مخامخ وي او له ټولنیز اړخه هم دغسې آرامي نه لري کیسونه اچولي څه حال احوال در باندې کړی دغو بنسټونو که نه
تر اوسه نه خیر ما خپله هېڅ نه دي ترلاسه کړي دي په دې وروستۍ یوه میاشت کې یو دوست یادونه کړې وه چې داسې ځینې ادارې دي اورېدلي مو وو خو خپله مې کومه مرسته له هېڅ ادارې نه ده ترلاسه کړې یوازې دغه بنسټ چې ما خپله ورسره کار کوو همغه مې لاسنیوی کړی یو څه هغه د راوتو وخت کې نور داسې ما له کومې نړیوالې ادارې نه څه نه دي ترلاسه کړي
او حدیث صاحب وروستۍ پوښتنه دا کوم چې اوس بالاخره ستاسو وړاندیزونه څه دي ستاسو سپارښتنې څه دي دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلي دي څه ډول حل کېدلی شي فکر نه کوئ چې د حل لارې شته پاکستاني چارواکي که ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ
لنډ وخت کښې خو یې حل دا ده اول خو د پاکستان حکومت باید د خپله پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپروي په دې له سره غور وکړي افغانان ډېر بې وسه دي مجبوره دي چې دلته راغلي دي د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی په دې هغه باندې غور وکړي خپل اعلان باندې او په دې برخه کښې دې مرسته وکړي نوره هم تر اوسه هم کړې ده بدله دې دي وکړي تر څنګ یې اصلا له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دي دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کښې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو خپل دغه موضوعات ورسره شریک کړو خپل اسناد ورته ولېږو په ازاده ډول او دوی یې ترلاسه کړي
په اسلام آباد کښې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدي وو وسامستاسو نور پیغامونه
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام وړاندې کوم د ننګرهار څخه یم ایبه مرخیل زه یو پیغام لرم د خوړو نړیوال پروګرام دا ډبلیو پی چې کوم دی کوم خواړه چې دي دوی یو څه موده مخکې هم آزادۍ رادیو نه دي یو نفر وغږېده چې موږ غني شوي اوړه ورکوو غني شوي غوړي ورکوو غني شوي دال ورکوو هر څه ټولې بې کیفیته دي بې کیفیته مواد ورکوي خلکو خوارو غریبو ته چې وړۍ بیخي نه پخېږي دالې نه پخېږي هر څه یې بې کیفیته دي د آزادۍ رادیو نه مې دغه هیله ده چې دغه کارکوونکي او شپه راغواړي او په دغه ورسره څه مجلس وکړي نو ډېر به ښه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم د آزادۍ کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات ما دا درخواست یې د وروره چې دغه موسسات چې را روان دي اول خو راځي نه چې راشي بیا ټول یې پر مړو باندې تقسیمېږي ما ورور څلور مټره پر لین باندې لري ما هېڅ شی نه درلودې زما نوم نس نه ویشته ده هغه نوم نه ویشته شو او موږ د مخابراتي د غوڅ هم ډېر پس پاتې نه یو خده راځي وروره نه یو بل شی راځي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چرنی څه خبره کوم موسسې را روانې دي مګر ټول پر مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي اوس د زیاتې ولسوالۍ ته چې راشي نوزاد په ولسوالۍ کښې تقسیمېږي لږ د چزنی او زی ته راوړي هغه لږ چې راوي هغه هم دلته پر مړو مړو باندې تقسیمېږي خو مسکینانو ته شی نه رسېږي نو دغه زموږ خبرې دي تر یو ځای پورې ورسېږي دغه د مخابراتي شانې راته برابر کړي خدا چې ده په ګر چزني کښې نشته چزني هم غټه منطقه او غټه ساحه ده ټولو ځای ته خدې راغلي دلته نشته
او وروره زده ازادي رادو ته دغه پیغام پرزم دی لمن د ولایت څخه زموږ دغه کم کسان چې په خواري او په مزوري په چتللی دي په پاکستان په کراچي کې وروره ګرد دغه په کرکټ باندې چا جنجال سره کړی وو نوم چې د افغاني دي که غریبکار او که کارت که پاسپورټ ولري که ټاپه کړی دي کراره ټول وروره بندیان دي په پاکستان په لنډي جیل وو په سنټر جیل کې د دغه زما غږ دی د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي او د سازمان ملل پورې د زما غږ ورسېږي په دای بد حالت کې دي چې بیخي په سخت حالت کې دي وهلو ترټل ډېر ظلم پر شروع دی د دغه غم دی وخوړی سي د زما غږ ورسېږي وروره السلام علیکم وروره زه د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ وایم زموږ کسان تللي پاکستان ته په مزدوري پسې چې پر کچرو باندې کاغذان ټولول پر دغه کرکټ باندې چې دوی خوشک سره کړی وو پر هغه باندې وروره که د دولس کلن دي که پنځلس کلن دي که سپین ږیري دي ټوله کسان یې نیولي د کراچي په لنډي جیل وو او په سنټر جیل کې دا یې په سوو خلک بندیان دي زما خپل دي په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات خالي یو ملاقات یې په پنځه زره کالدارې دي چې دوی تا ته راولي پنځه زره کالدار به ورکوي ته به د سره ملاقات کوې تر وهلو تر ټولو لاندې دي دا زما غږ د امارت وو او د سازمان ورسوي وروره خپل د دغه بندیانو غم دي وخوري
السلام علیکم زه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه دا خبره کوم دغه زموږ تاریخ د طالبانو مشرانو رابانګ کړی اوس موږ د دنیاوالو څه غواړو کومکونه دي زموږ سره وسي دا خلک ډېر ستړي دي خلک ډېر دربدره دي او دغه مشو والا چې سم خلک ودرېږي چې ماجد پر ماجد وګرځېدي بیراج په بازار کښې ولسوالۍ کښې کښېنې بلاله ته درو څلور ته شی ورکړه نور دوی خپله سره پټ کړي والا دي او خاص نه راغلي دي نه موږ لیدلي دي نمبر دعوت پر چا پوښتنه راڅخه کړې ده السلام علیکم
سعید محمد عاشم مراخل خبرې کوم لغمان د کرغۍ ولسوالۍ تاسې مخکې هغه د ترکیې صدر اعظم اعلان وکړ چې کوم خلک یې مونږ ډیپورټ کړي دي د سرې میاشتې له خوا نه مونږ هغې ته تدارکات ورکوو اوس یو کومک ورسره کوو د هغې هېڅ پته ونه لګېده
سلام کوم د ازادي کارکوونکي ته د مسلم باغ د کیمپ څخه دا زموږ پیغام که ورسېږي ډېر مننه دې ووایم دا زموږ د مسلم باغ د کیم اسکولونه چې دي دا اسکولونه درې شپې کوچنیانو ته اسکول وایي درې شپې غټانو ته وایي درې شپې کوچنیانو ته وایي په درې شپې باندې به زموږ کوچنیان څه زده کړي نو دا زموږ کوچنیان ټول دغه بې تعلیمه پاتې شي چې حاجي هغه هم دغسې را ځي په درې شپې باندې خو هېڅ شی هم نه زده کېږي نو که دا ټول اسکولونه د غره کم وي خو بیا صحیح ده او که ټول اسکولونه د غره کم نه وي نو دا زموږ د کوچنیانو خو دغه یو عمره بس ور باندې تېر شو
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مو دا هیله او ارزو ده چې زموږ په وطن کښې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کښې یو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم چې راپېژنم د هلمند ولایت له لوی مانده سیمې څخه تاسو دا پیغام پرېږدم دا موږ چې اوس بس په مدآباد کښې د هلمند ولایت په لوی مانده په سیمه کښې مدآباد ورته وایي په دغه سیمه کښې موږ یو نو ولاکه یا دلته د پولیو واکسین راغلی یې تر اوس پورې نه ولاکه یو کلینیک یې نه ولاکه یو مرستې وشی راغلي او دلته ډېر غریبان خلک سره ډېر خلک دغه وځې دا متیکې شاوخوا متیکې ګرسره کښې د نظره څه وتلي نه شاید طالبان که دي که واکسین یې که مرستې هر څه چې ټوله په دا بازارو باندې له راګرځي دا بازارو ځای نه ایستاسي او نیم باسي نو دا مې هیله ده چې باید چې دې خوا ته مې یوه پاملرنه وکړي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم موږ دا د اوبو مشکل لرو فصلونه مو کرلي دي نو په وچېدو دي موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې اوبه رالکي او موږ خپل فصلونه باندې اوبه کړو
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي به لاده بټي چې ورور ټول به یاست زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم ما یو پیغام ده چې ننګرهار کښې نازیان کښې هېڅ مکتبونه نشته مکتبونه شته دی خو چې دی سرپناه ته ضرورت لري سرپناګانې نشته دی او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي ډبلیو پي چې کومې مرستې کړه هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي
السلام علیکم زه سیف الله خبره کوم د غزنی د اجرستان ولسوالۍ څخه محترم نو دا زموږ د اجرستان ولسوالۍ مخابراتي سیسټم فعاله نه ده یوه خاده هم نشته کې ما د لوړپور چارواکو څخه غوډه ورتنه درو چې موږ ته مخابراتي شبکې په اړه کې یقیني چې اجرستان ولسوالۍ کې یوه شبکه هم نسته، نو خلک د ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
زه رحماني د هلمند د ګریس ولسوالۍ خبره کوم. د ازمر د مکتب ترتیب نه دی برابر، درسونه پر وخت نه دي، او دغه دی د ششکل دولسم ته ورسلم، دولسم کې دولسم شروع کوي، استادان هم پر وخت نه راځي، وایي درسونه او ماشون هم نه سوي، په دغه پر وخت نه راځي، وایي ماشون موږ ته نه راکوي، نو موږ هیله مو څه شي لپاره راځو؟ درسونه مو سره خراب دي، کتابونه مو نشته، شی ملا نشته، میزونه نشته، خالي دغس پر خاورو باندې کښېنو، نه میزونه شته، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، شی ملا نشته، موږ ترتیب خراب دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بسم الله دوست نرزاد در سره پر اړیکه کیم. اسما د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه ده چې د ما راغ تر مسولینو شارواکو پر ورسي، دا طالبان د غنم چې خلکو ګدامو ته چولې، دا غنم ډیر تر ډیر راو باسي، چې د غنم مطبع راښه د سجه هر څوک رانه سي، وس غنم من په وسو پاته سو کالداري دي، نو ډیر خوران خلک سش دا غنم نسرنولای.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم سورش وسالان